ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د ګلورس کال 2018 د دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده. وخت شوی په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په افغانستان کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د دسمبر 13 نیټه ده او د اتوار د ماسخوتن 8 بجې دي. د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه کې درته زه محوش جلیل هرکلی وایم او ډومبی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټکو ته. د بلوچستان په دیرشو ضلعو کې به د نن نه د پولیو په ضد دیروزنی کمپاین پیل شي، خو په کویټه، پشین او قلعه عبدالله کې به دا کمپاین تر 15 ورځو پورې جاری وي.
اور دا ورته خدای شکر دادی چې موږ کشنیان ته ویټامین ای کیپسول ورکو، اور ویټامین ای کیپسول دا ډیر قیمتي کیپسول دا پکار چې موږ و هر هغه کشنی ته شپږ میاشتې وخت په 5 کال چې کم دی هغه ته دا ویټامین ای کیپسول پکار چې موږ ورکو.
د شام شیعه آبادونه د عامو خلکو وټول لپاره د بسونو سوځولو پیښو وروسته د انقلاب قاعده عمل درېدلې، بلخوا ملګری ملتونه به نن شام ته سارنه کوونکي د لیګلو قرارداد وړاندې کوي.
تازه راپورونو تر مخه هر کله چې په باقاعده توګه د وتو عمل ادریدلې، خو بیا هم 15 بسونه د حلب نه په حفاظت وتلي.
اردن کې چارواکي وایي کرک خار او د دې ګیر چاپیرا د وسلوالو لخوا په بریدونو کې یو بهرني سیلګر تر څنګ خواوشا 15 پولیس هم وجل شوي.
د امنیتي چارواکو په وینا په دغه پیښه کې څلور ترهګر هم وجل شوي دي. تر اوسه پورې چا هم د دغه برید ذمواري په غاړه نه ده اغستې، او چارواکو هم د وسلوالو د چا سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي.
قدرمنو اوریدونکو، ډیوه ریډیو سره اوسئ، زموږ خبرونه لا جاری ده. دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د سټک کی تاسو اوریدل، اوس د خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بلوچستان په دیرشو ضلعو کې به د نن نه د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین پیل شي، خو په کویټه، پشین او قلعه عبدالله کې به دا کمپاین تر 15 ورځو پورې جاري وي. په دې کمپاین کې به د 9000 نه زیات ټیمونه برخه اخلي، او د 15 کالونو کمومره 2,00,000 نه زیات ماشومانو ته به د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کېږي. دې مقصد لپاره ټول انتظامات مکمل کړي شوي دي. په دې کمپاین کې به ماشومانو ته د ویټامین ای خوراک هم ورکول کېږي. ډاکټرانو تر مخه په کویټه، پشین او قلعه عبدالله کې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وینا ده چې شرقي حلب نه د یاغیانو کنټرول لاندې سیمونه د بسونو او امبولینسو په ذریعه د عامو وګړو وتو عمل بیرته شروع شوی دی. چارواکو تر مخه د شرقي حلب نه لومړۍ قافله د ځایي وخت مطابق 11 بجې روانه شوه. اے پی خبری ایجنسی په شرقی حلب کې موجود د ډاکټرانو د ټیم مشر لخلی وای چې 15 بسونو کې عام خلک د یاغیانو سیمې خان الاصل ته رسیدلې دي، او د دې وروسته داسې تمې دي چې دا بسونه به حلب او ادلیب کې د حکومت کنټرول لاندې سیمو ډخته سفر کوي. په دې قافلې کې خواوشا 3,500 کسان دي. دین وړاندې حلب کې حکومت مخالف یاغیانو د عامو خلکو باسلو لپاره ګڼ شمیر بسونه سوځولي وو چې له وجې د خلکو د ایستو عمل ادرولی شوی وو. په داسې حال چې په یمن کې د روانې جګړې په سر د عرب هیوادونو مشرانو او غربي سفارتکارانو خبرې ترې روانې دي. د یمن په سویلي ښار عدن کې د اتوار پر ورځ شوي ځانمرګي برید کې 8 عسکر وژل شوي. د دغه برید ذمواري داعش تندروه ګوند په غاړه اخیستې. په یمن کې روانې سیاسي لانجې له امله داعش تندروه ګوند په دغه هیواد کې خپې مضبوطې کړي، او دغلته د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف لخوا هوایي کمپاین هم روان دی. داعش ګوند یوه اونۍ وړاندې هم په عدن ښار کې د دغه شان یو برید ذمواري په غاړه اخیستې وه، په کوم کې چې 45 عسکر وژل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل وو. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری دا مهال په سعودي عرب کې دی، چېرته چې به هغه د سعودي بادشاه سلمان او نورو خارجه وزیرانو سره د یمن په جګړه خبرې ترې کوي. په اردن کې چارواکو ویلي د اتوار په ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا د برید وروستو امنیتي ځواکونو د مرکزي ښار کرک د یوې پخوانۍ قلا نه نور بهرني سیلګري او عام خلک راخلاص کړي. د اتوار په ورځ شوې دغه برید کې 14 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي، چې پکې عام خلک او پولیس هم شامل دي. د اردن ټایمز ورځپاڼې تر مخه په وژل شوو کسانو کې د کنیډا سره تعلق لرونکي یوه زنانه او 15 پولیس هم دي. د امنیتي چارواکو په وینا په دغه پیښه کې 4 ترهګر هم وژل شوي. د اخبار د رپورټ تر مخه زیاته مرګ ژوبله د دغه غریز ښار په نور برخو کې رامسته شوي. د اویا او زرآبادې دغه ښار د 12 پیړۍ یوه پخوانۍ قلعه هم لري، چېرته چې ګڼ شمېر خارجي سیلګران راځي. په خر کې د ترهګرو لخوا د ډز وروستو ځای خلک دغه قلا ته د پناه غستو لپاره ورننوتي وو. یو ځایي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي په دغه قلا کې ځایي خلک هم ګیر وو او د امنیتي عسکرو د 500 د جګړې وروستو دوی راخوشي کړل شوي. د دغه عملیاتو په مهال د ښار ټولې مهمې لارې تړل شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اردونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہارنے خبری خپرونه دوام لري. تاسو د ڈیو ریڈیو خپرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. د ڈیو ریڈیو په ویب پاڼه تاسو تازه او مهمو خبرونو ترڅنګ یو شمېر ویډیو رپورټونه هم کتئ شئ. د ترڅنګ د ڈیو ریڈیو د ټي وی خپرونه یو سات چې کوم خبری خبرونه ده او دو سات بی بی شیرینا دا هم تاسو کته شي نیخ پنی غوم کته شي او د ترڅنګ کو تاسو نه کتل پاتې شي وی نو دالته موجود وي تاسو یو بار بیا کته شي او اوس قدرمن اردن کو یو رپورت وړاندې کو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې بلوچستان کې به نن نه د پولیو په ضد د روزنی کمپاین پیل کیږي خو په کویټه په شین او قلعه عبدالله کې به دا کمپاین تر 15 ورځو پورې دوام لري او د لپاره ټول انتظامات مکمل کړي شوي. 9000 نه زیات ټیمونه به په دې کمپاین کې برخه اخلي. په دې باندې نور تفصیل څه دي د بلوچستان د ډیو ریډیو خبريال ایوب ترین په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان په 300 لسوالو کې به د پولیو ز درې ورځې کمپاین د یک شنبه د ورځې راځي پیل شي خو په کوټه پښین او کلا عبدالله دا کمپاین تر 15 ورځې پورې روان وي. د خبره په کوټه کې د پولیو ز د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر سید فیصل احمد د وایس اف امریکا سره په یو مرکه کې کړه ده
انتظامات خو تقریبا ګرد په دې کې چې ویکسین انوالو دي نور د اغوست راغو مارکرز کیریرز چې شین دغه د بلوچستان و ډیر سزلاوته ورسېدل دا غو د ټیم ټریننګز مو وصولو نو مشکلات هغه دي چې بلوچستان یو ډیر غټه علاقه ده ډیر مزخه ډیر غټه ده رقبا ډیر غټه ده نو خو به همیشه سري اوس موږ ټیمونه تیار دي موږ بالکل ورته تیار یو چې هر کم چې د دې ریکوایرمنټس لوجستیک سپورټ دی ټریننګز دی هغه ټوټل پوره سوي دي اوس موږ ودی ته 19 تاریخ په انتظار کې چې بسم الله یو خو بس شروع یو چې وایرس کدار ځ سراسي کاغه د لیک فرض وکړه سند سراسي د افغانستان د خوراسي ارز ارې خواسه چرالي چې دل ترالي شدل پر دلته څو میاسې پر تیر سي بیا غل لوکلایس بیا غل د دیغه ځای وایرس سي بیا غل ته مجدانو سو اجدا د سند وایرس یا د افغانستان وایرس یا راځي دی
د ویب پښتنې په جواب کې شاغل فیصل زیاته کړه که د پولیو ناروغي ختم سي خو بیا هم تر درو کلو پورې د وایرس د وجود خطر موجود وي.
دا خو دا اوس تازه دم زرشم 2013 کې سونو خې زیات دي لیکن دا اوس تاسو پښتنه وکړ چې اوس څه پوزیشن دی دا یا لیټیسټ سچویشن دی دغه دی د وایرس غه چالت په د سند په د سمندر پر غاړه چې کومې زلې دي بدین ورسو جاول الته ښکارا سوې دي او الته په غرو کې ښکارا سوې دي د دې غه دغه دی چې یو ورځ کیس ختمیږي د کیس بعد او بیا درې کال پورې مسلسل په بو کې دی دا ګورچ په دې کې انوایرمنٹ کې په دا وبو کې دا د ګټر په بو کې د سیورج په بو کې دا ګوري که په دې کې درې کال مسلسل وایرس نو سپیدا د کیس علاوه نو بیا ودا ملک پولیو فری.
پر دې مهال د یونیسف بلوچستان ویاندی میرمن ډاکټر جواهر حبیب وویل چې دوی د صوبې څخه د پولیو د ناروغي په ختمولو کې د حکومت سره پوره پوره مرسته کوي.
والدین کو یہ کہنا چاہتے ہیں جب پولیو کی ٹیمیں 19 تاریخ کو آپ کے گھر آئیں گی
میرمن ڈاکٹر جواہر حبیب پوښتنه وکړه چې کله په 19 دسمبر د پولیو ټیمان د خلکو وکړو تراسي نو په کار دی چې مندې او پلورونه و خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هارو مرو ورکړي. د ستونزو په اړه میرمن ډاکټر جواهر زیاته کړه چې د بلوچستان زیاتره برخه غرنۍ ده او آبادی هم د یو بل څخه لری لری پرته ده. د کارکونکو لپاره تر هر کور پورې رسیدل یو ګران کار دی. دویم د پولیو د کارکونکو حفاظت یقیني کول یو لوی چیلنج دی او درېم ستونزه دا ده چې په هر کمپاین کې زیاتره میندې او پلرونه د ماشومانو لپاره د پولیو د کترو په اهمیت پوهول یو ګران کار دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی کوټ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
درمن اردن کو تاسو د ایوب ترین پر رپورٹ کې د بلوچستان کې کوم د نن پولیو کمپاین سٹارٹ کیږي. د دې حال وره دو د پولیو دا کمپاین د بلوچستان تر څنګه په ټول پاکستان کې د خیبر پختونخوا کې هم او په فاټا کې هم روان کال اوسه پورې د پولیو 19 کې سونه مخې ته راغلي دي چې پکې اته خیبر پختونخوا کې، دوه فاټا کې، یو بلوچستان کې او اته سندھ کې دي. او قدرمن اوریدونکو، هغه ټول اوریدونکو چې دا خبرونه اوري او کور کې د 15 کالونو کم عمر ماشومان دي، نو نن وته د پولیو ساس کې ضرور ورکه. او اوس ورزو یو بل رپورټر اخته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یو ور بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې صوبه خیبر پختونخوا ته د خپل وسیلو باندې پوره اختیار ورکړي شي، ځکه د دوی صوبه ډیر زیات وسایل لري چې د ایالت ضرورتونو پوره کول لپاره پوره دي. اعلی وزیر دغه خبرې تیر ورځ په مردان کې یوې سیاسي غونډې ته د وینا په مهال کړي. پرویز خټک په مردان کې نور څه ویلي د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین نه په دې رپورټ کې اورو.
دا خبر دوی په مردان دل رستم سیمه کې یو سیاسي غونډې ته کړی دا. اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې په صوبه کې هم د هغوی په حکومت کې ترهاګرۍ ته شکست ورکړی شوی دی او مخالف سیاسي ګوندونو ته دا موقع په لاس ورکړی شوی ده چې هغوی سیاسي غونډې وکړي. دوی په دې خبره زور ورکړو چې دا د تحریک انصاف د پالیسو نتیجه ده چې په صوبه کې امن او امان پردې شوی دی.
تاسو چې الیکشن کې مونږ کامیاب کو، نو دا صوبه څنګه و؟ دماکی وی، دیشګردی و، لوټمار و، بتخوري و، چاته پوس کول شو؟ نن دې الله تعالی شکر دے چې مونږ نیت صفا دې څنګه دې کړی ختم شو، مونږ را دي خې دې څنګه دې کړی ختم شو. نو زه دې ته هم چلن راوته چا دې وزنه تحریک انصاف دې وزنه میدان ته راوته.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې دغه د تحریک انصاف سیاسي غونډه په داسې مهال شوې ده چې په دغه سیمه کې د سو میاشتو راهسې په سیاسي تودوخه کې اضافه کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون له طرفه هم په مختلفو سیاسي غونډو مقامي اوسیدونکو په ګڼ تعداد کې شرکت کړی دی. خو د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې په کال 2013 عامو ټاکنو کې به سیاسي مخالفینو عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ته شکست ورکړي. په دې موقع د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک رستم ته د تحصیل درجه ورکړه، د بیړني حالاتو د یو یو دو دو ادارې پرانسته یو کړه. په دغه سیمه کې د هلکانو لپاره د ډیګري کالج د اعلان نه علاوه د پرمختیا لپاره د 10 کروڑ روپو ورکولو اعلان هم وکړو. په دغه منصوبو باندې به څه د پاسه 300 میلیونه روپۍ لګښت راځي. وزیر اعلی په مخالف سیاسي ګوندونو باندې سخت ټکونه وکړل او ویې ویل چې په تیر حکومت کې د عوامي نېشنل ګوند له طرفه خزانې ته سخت نقصان رسول شوی دی. دوی زیاته کړه چې د هغوی په حکومت کې د ترهګرۍ مخه نیول شوې ده او په سیمه کې سیاسي غونډې دا ښایي چې هم د هغوی په وجه باندې دغه ماحول پیدا کړی شوی دی. دوی په دې خبر زور ورکړو چې د صوبې په وسایلو باندې د صوبې د خلکو اختیار نشته. دوی ویل چې د صوبې وسایل زمونږ د ضرورت نه زیات دي او که دغه وسایل صوبې ته ورکړي شي، نو په صوبه کې به هغوی د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي.
مونږ تیل، پټرول، ګیس، بجلی یا خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو او نورم لګي، لیکن افسوس زده تاسو باندې لوډ شیډنګ کوي، تاسو باندې ګیس باندې، تاسو سره خپل حق نه درکوي. ما ورته ډیماند کړې چې بجلی مو ته صوبې ته راکا او زه اعلان یم چې بجلی صوبې ته رااله، نیم قیمت به کمی او یو منټ لوډ شیډنګ باندې څنګه مو سره بجلی ډیره.
یاد دی چې د مرکزی حکومت له طرفه په ټول هیواد کې د ګیس د وسایلو په تقسیم باندې بندیزونه لګولي شوې دي او نوې د ګیس د ورکولو منصوبې نه ورکولي کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
ګران اردوونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرانه خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو سره د فیسبوک د لارې هم ملګري جوړی دی شئ. زمونږ د فیسبوک پاڼه پته ده VOA ډیو. د ډیو ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې قدرمن اردوونکو هر ورځ تاسو نوې نوې ویډیو رپورټونه کتئ شئ چې پکې سیاسي موضوعات نه واخله، صحت، ساينس اینڈ ټیکنالوژي، د ترڅنګ فلم، هنر، آرټ او یو شمیر نورو موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتئ شئ. اوس وړاندې کو یو بل رپورټ. د شام شیعه آبادونه د عامو خلکو وتو لپاره د بسونو سوځولو پیښې وروسته د انقلاب قاعده عمل ادریدلی. بلخوا ملګري ملتونه به نن شام ته څارنه کوونکي د لیږلو قرارداد وړاندې کوي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو بشري مرستو لپاره صلاحکار جین ایجلین ټویټر د لارې په هلپ خار کې د راګیرو عامو خلکو لپاره د بسونو سوځولو د پیښې سخته غندنه کړې او ویل
د غفلت دکو وسلوالو فوا او کفریا علاقونه د عامو خلکو روتو لپاره بسونه سوزولي او دې لوجې په شام کې د ګیرو خلکو د وتو او امدادي کارون ته ډیر زیان رسیدلی. نوموړي د القاعده سره تابع لرونکي ډلې د دې ذمہ ګرځولي. د شام په جنگ ځپلو سیمو کې د یو تړون د لارې د عام ولس په حفاظت سره د روتو عمل یو ځل بیا په داسې حال ودرېدلی چې د ژمي موسم او بیا سخت یخنۍ له وجې عام خلک د مشکلاتو سره مخ شوي. د میډیا راپورونو تر مخه په ځینو ځایونو کې درجه حرارت منفی ته رسیدلی او د عامو خلکو سره خپل ځانونه ګرم ساتلو لپاره یوازې د خپلو جامو کم بل انتظام هم نشته. د بسونو د سوځولو پیښه په هغه وخت را مخته شوه چې کله د یاغیانو سره د یو تړون د لارې فوا او کفریا سیمونه د شیعه مسلک اوسیدونکي هم خوندي سیمو ته تلو لپاره تیار وو. د 2000 زیات ناروغ تنان به د ادلیب صوبې شمال غربي سیمونه وباسل شول او همدارنګې د حلب شرقي برخونه د یاغیانو په شمول سلویخ زره عام ملکي وګړي به هم په حفاظت سره وتل، خو د بسونو سوځولو پیښې دا ټول عمل ګډوډ کړی. د شام حکومت سره شوی لوزنامې تر مخه به فوا او کفریا سیمونه شیعه مسلک سره تابع لرونکي خلک به هم راوباسل شول چې کله د شرقي حلب نه یاغیانو ته حفاظتي لاره ورکول شوه. په لندن کې د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډلې سیرین ابزرویټری تر مخه د بسونو سوځولو په پیښې کې جوبت الشام ډله لاس لري، کومه چې وړاندې النصرا فرنټ په نوم یادېده. په شام کې روانې خانه جنگي د هیواد امنیت، اقتصاد او اډانې ته سخت زیان رسولی. دا وخت چې کم خلک په دغو سیمو کې ګیر دي، هغوی سره پاتې کېدو لپاره سم کورونه هم نشته. په هم هاغو روانو ویجاړو ودانو کې پراته دي کومې چې بمبارو له وجې راغورځېدلي. په ملګرو ملتونو کې هم یو قرارداد وړاندې کېده چې شام ته څارنې لپاره دې یوه ډله ولېږلی شي، خو تازه راپورونو تر مخه دا قرارداد د ګل ورځې پورې ځنډېدلی او که چېرې منظور شو نو سل څارنه کوونکي به شام ته لېږلی شي چې د انخلا په عمل نظر وساتي او د عامو خلکو د وتو عمل یقیني کړي، خو مطبوعات لیکي چې امکان نه ښکاري چې روس په دا قرارداد منظور کړي. په حلب ښار باندې تیرو څلورو کالو راسي یاغي ډلو قبضه ساتلې وه، خو تیرې یوې میاشتې راسي د شام پوځونو او د روس هوایي ځواک د سختو بمبارو له وجې حلب ښار یو ځل بیا حکومتي واک لاندې راغلی. دا وخت د حلب یو شمېر برخونه د عامو خلکو او د یاغیانو په حفاظت سره د وتو مسله د ټولو لومړۍ ترجیح ده، خو دا عمل تر دې وخته پورې د اړی ګړی ښکار شوی دی. ولیکې یو خوا ترهګرو ډلو بسونه سوځولي، خو بل خوا بیا د شام مخالفه ډلو مشرانو ایرانی شیعه ملیشا ډلو باندې هم تورونه لګولي چې دوی د 800 تنانو قافله په هغه وخت جسر الحج ضلع کې ودرولي چې کله دوی د تړون د لارې خوندي سیمو ته کډې کولې. په دغو کې وسلوال یاغیان هم سواره وو. مطبوعات لیکي چې شیعه وسلوالو دا ټول خلک د ګاډو راکوز کړل او ټوله وسله یې ترې واپس واغسته او د هغې وروستې جامې لرې کړې. درې تنانې پکې وژلي او زیاتره ګاډي واپس حلب ته لېږلي. راپورونو تر مخه یو شمېر بسونه په دوی کې لا هم لا درکه دي. د عام ولس د وتو عمل د شام جنگ ځپلو سیمو نه یو لوی چیلنج جوړ شوی، ولې چې یاغیانو ترهګرو ډلو او بیا حکومت پلوه ملیشا لخوا د تړون مسلسل خلاف ورزي کیږي. تازه راپورونو تر مخه هر کله چې په باقاعده توګه د وتو عمل ودرېدلی، خو بیا هم 15 بسونه د حلب نه په حفاظت وتلي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د یمن په سویلي ښار ادن کې د اتوار پر ورځ شوې ځانمرګي برید کې 38 عسکر وژل شوي او اخوا په اردن کې چارواکو ویلي د اتوار پر ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا د برید وروستو امنیتي عسکرو د مرکزي ښار کرک د یو پخواني قلا نه نور بهرني سیلګرانو عام خلک را خلاص کړي. د اتوار پر ورځ شوې دغه برید کې 14 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شهبزاده باندې کوي.
د یمن په سویلي ښار ادن کې د اتوار پر ورځ شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو عسکرو شمېره 38 رسېدلې ده. د دغه برید ذمهواري داعش چونروګون په غاړه اغستې. په یمن کې د رواني سیاسي لانجې له امله داعش چونروګون په دغه هیواد کې خپې مضبوطې کړې او دغلته د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ ائتلاف لخوا هوایي کمپاین هم روان دی. داعش ګوند یو نوی وړاندې هم په ادن ښار کې د دغه شان یو برید ذمهواري په غاړه اغستې وه، په کم کې چې 45 عسکر وژل شوي او ګڼ نور جوبل شوی هم وو. دا تازه برید په داسې محل شوی دی چې په یمن کې د روانې جګړې په سر د عرب هیوادونو د مشرانو او غربي سفارتکارانو خبرې اترې هم روانې دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د مهال په سعودي عربستان کې ده چرته چې په هغه د سعودي پادشاه سلمان او نورو خارجه وزیرانو سره د یمن په جګړه خبرې اترې کوي. په دغه خبرو اترو کې بعد ملګرو ملتونو د یمن لپاره خصوصي استاد اسماعیل شیخ احمد هم ګډون کوي. په یمن کې د دین وړاندې هم د نړۍ لخوا شوې د سولې کوششونه ناکامه شوې دي. په دغه هیواد کې ایران پلوا حوثی اغیان څوک چې د یمن د سر خار کنټرول لري د حکومتي عسکرو پر ضد جنګیږي. حوثی اغیانو په کال 2014 کې د دغه هیواد صدر شړلی و. څوک چې دا وخت په سعودي عربستان کې ژوند کوي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د سعودي عربستان دا سفر په داسې مهال کیږي چې د ریاض او واشنگتن ترمنځ اړیکې هم د تاوتریخوالي سره مخ دي. تیره اونۍ سپینې ماڼۍ ویلي دوی به په سعودي عربستان د وسلو خرڅ بندوي. د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټر جاش آرنس تیره اونۍ ویلي اوباما انتظامیه د ډیر وخت راسې په یمن کې د ولسي وګړو په وجنه اندېښنې لري او دا چې په دغه وجنو کې زیاتره د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ ائتلاف هوایی بمبار لخوا کیږي. د سعودي عرب خارجه وزیر عدیل الجوبیر د اتوار په ورځ دغه رپورټونه رد کړي چې ګنې د یمن په لانجه امریکا د یمن پوځي مرستې کموي. اخوا په اردن کې چارواکو ویلي د اتوار په ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا د برید وروستو امنیتي ځواکونو د مرکزي ښار کرک د یوې پخوانۍ قلعه نه نور بهرني سیلګران راخلاص کړي دي. په دغه برید کې 14 کسان وژل شوي او 22 نور جوبل شوي دي چې پکې پولیس او عام خلک هم شامل دي. د اردن ټایمز ورځپاڼې تر مخه په وژل شوو کسانو کې د کینیډا سره تعلق لرونکي یوه ښځه او 15 پولیس شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا په دغه پیښه کې 4 ترهګر هم وژل شوي دي. د اخبار د رپورټ تر مخه زیاتره مرګ جوبله د دغه غرییس ښار په نورو برخو کې رامنځته شوې. د 10,000 آبادۍ دغه ښار کې د 12مې پیړۍ یوه پخوانۍ قلعه ده چېرته چې ګڼ شمېر خارجي سیلګران راځي. په ښار کې د ترهګرو لخوا د ډزو وروستو بیا دغه قلعه ته د پناه اخیستو لپاره ځایي خلک هم ورننوتي وو. یو ځایي چارواکي دغه ورځپاڼې ته ویلي په دغه قلعه کې ځایي خلک هم ګیر وو او د امنیتي عسکرو د 15 ساعتو د جګړې یا خصوصي عملیاتو وروستو دوی راخوشي کړی شوي دي. د دغه عملیاتو پر مهال د ښار ټولې مهمه لارې تړل شوې وې. ځایي پولیسو ویلي برید کوونکي دغه ښار ته د قطرانه ښار په لار ورننوتي وو چې د کرک نه 1.5 کیلومتره لرې پروت دی. تر اوسه پورې چا هم د دغه برید ذمهواري په غاړه نه ده اغستې او چارواکو هم د وسلوالو د چا سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي. په لنجمن منځني ختیځ کې اردن یوازینی هیواد دی چېرته چې قلاري او سوله لیدل کیږي. اردن دا مهال د امریکا په مشرۍ کې جوړ نړیوال ائتلاف برخه ده. دغه ائتلاف په شام او عراق کې د داعش پر ضد جنګیږي. د دغه نړیوال ائتلاف ملګرتیا په سر په اردن کې مخالف ډلې د دغه مخالفت هم کوي.
ګران اردوونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. اوس وړاندې کوو امریکا کې دا وخت کوم سیاسي هلې ځلې روانې دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار بختور شاه تیار کړی دی، تاسو پام راکړئ.
سیکاچا د استخباراتي دارو د هغه سیړنو سره مخالفت کړی دی چې ګنی روس د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې مداخلت کړي د کومو په اړه چې صدر براک اوباما اندېښمن دی او
وایي the professionals in the CIA the FBI
امریکایان د خپل استخباراتي دارو CIA FBI او نورو په کار یقین لري چې پکې اکثره چارواکو تیر حکومتونو سره هم کار کړي او اکثره پکې د ریپابلیکن پارټي غړي هم دي چې ګني دوی د روس نه زیات باور دي. نو په کار ده چې بیا د استخباراتو رپورټونه ومنل شي. د صدر اوباما مطلب دا دی چې ولسته د امریکای د استخباراتو داوی اومني چې دغه کار ارومرو روس کړی دی. ولې د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ځنې سلاکاران وای په روس دغه داوی لا ثابت شوی نه دی. د امریکای د استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی ډایرکټر جیمز اولسه ای بی سی دیس ویک پروګرام ته ویلي چینیان هم په دې کار کې ډیر وړاندې دي او د انټرنیټي دوکو په کار کې اکثره غله ځان د بل په شانته کې د خودلو کوشش کوي چې ستاسو غلا د کمبل انټرنیټي هیکر په شان ښکار شي. د ډیموکراتیک ګوند د کانګرس غړی ایډم شیف ای بی سی دیس ویک پروګرام ته ویلي د منتخب صدر دغه رویه د ملک د پاره نقصانی ده. د منتخب صدر لخوا د روس په اړه په انتخاباتو کې د لاس وهنې نه انکار به ټول هیواد له نقصان ورکړي. ډیموکراتس وایي ټرمپ لا پکار ده چې په استخباراتو باور وکړي، ځکه چې د صدر په حیث به هغه له دا خبره ضروري وي چې د استخباراتي ادارو په خبرو یقین وکړي. اډم شیف زیاتوي د صدر په حیث که هغه په استخباراتو باور نه کوي نو خپل ځان به هم خراب کړي، او په یو وخت کې به ورسره په ټول ملک کې استخباراتي اړې ګړې پیدا شي. د ډیموکراتس نه علاوه ځنې د ریپبلیکن پارټۍ غړي هم په روس دغه تورونه لګوي. د ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس غړي پیټر کینګ ای بی سی پروګرام ته ویلي زما په خیال صدر پوتین یو خطرناک سړی دی، او روس په ګرد نړۍ کې په هر قسمه انټرنیټي دوکو یا هیکینګ باندې ککړ دی. خاغلی کینګ د صدر براک اوباما په انتظامیه نیوکې وکړي که روس لخوا په انتخاباتو کې د لاس وهنې ثبوتونه لري نو روس ته دې په ډاګه کړي، ولې یې تر اوسه ښکاره کړي نه دي. صدر اوباما ویلي روس ته به د دغه کار ثبوتونه په پوره احتیاط سره ورکوي. منګ به روس ته ثبوتونه ورکوو او د دې خبرې خیال به ساتو چې خپل مخبران او طریقې کار پټو ساتو. خو رښتیا خبره دا ده چې د انټرنیټي امنیت یا سایبر سکیورټي ډېرې خبرې پټې ساتلې کیږي، یعنی کلاسیفایډ وي او په میډیا کې نه خپرېږي. روس ته به څه قسمه ثبوتونه ورکولی کیږي او د امریکا لخوا د روس د هیکینګ اوږدمهاله غبرګون به څه وي، او د دې تر څنګ د امریکې د سایبر سکیورټي یا انټرنیټي امنیت راتلونکی به څنګه وي؟ دا ټول اختیار به د ټرمپ انتظامی په لاسو کې وي چې په څه ډول دغه مسلې حل کوي. دغه به د دوی خپله مرضي وي.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکې د تیلو او د قیمتي نوادراتو په غلا د خرڅولو د لارې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د راپورته تحریک یا د آی ایس آی ایل د آمدن د لارو بندولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د پاره د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د خارجه چارو د محکمې د پروګرام تر مخې د دولت اسلامي لخوا د خرڅیدونکو تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو په حق له د صحیح معلوماتو ورکولو په سر د 5 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی. عراق او شام کې په غیر قانونه توګه د حاصل کړی شوی تیلو او د لوټ کړی شوو آثار قدیمه د خرڅولو نه دولت اسلامیه په لکونو ډالر پیداګیر کړی دی، او هم د دې دولت په زور دوی په عامو بیګنا خلکو بېشان ظلم راټیټ کړی دی. دا ډومبه ځل دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر د یو ترهګر تنظیم د تیلو او د نوادراتو د سوداګانو د تالا ترغه کولو د پاره د اعتباري اطلاعګانو په سر د انعامونو ورکولو منظوري ورکړې ده. که چاته د دولت اسلامي لخوا د تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو کېدو معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل او یا د واشنگتن ډي سي کې د 205200303 په ټلیفون اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20238 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.